پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې، چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر 1,29,000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام های جدیدتر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن به پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمنی د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلی افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت ناوخت ملکیان په نښه کېږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه، په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان 8 کاله په جرمني کې تیر کړي وو، خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر 1,29,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 1,22,080 افغانان له ایران او 1,025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمېر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زوره اخراج کړی سوي هم دي. ویل سوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات سوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګون اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی یې تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر مالي زیانونه اړولي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروستیو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جریب مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه سوی ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لرې ختیځ اشار ولاد وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي یې پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر ته د ګولو ګډي او د روسیې د دود له مخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسیې دولتي رسنۍ روسیې څلور وشته ویلي و چې هیله مند دی له ولسمشر پوتین سره به یې لومړۍ مخامخ کتنه بریالۍ او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمېدو د غرض له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنۍ معافیت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو واوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این غونډه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدیدتر و عمیق‌تر
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپله لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگټن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په استودیو کې. دی اکرام نور بل تاسو واورو.
ډیر مننه انسب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به، خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیه او چین او همداراز د سیمې نور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ تا په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی بسیار جدی و اساسی مطرح بشود.
ان سب لکسنګ چې تاسو ول دانا صد واشنگټن د ناستي دوام دی چې د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمن په همغږي باندې پکې باسونه کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د روسي چین او امریکا ترمن لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې و. په غناسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د روسي، چین او اروپאי اتحادي ځانګړو استازو د افغان سولې پروسی په اړه معلومات وړاندې کړي وو. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري. په همدې حال کې تیر ورځ د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري.
ما باور میاس
کې مشه ازي تاریخ چې له دې لاري روسیا، امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همدا شان ایران چې پر روسي کې له طالبانو سره اړیکی نګدي شوی فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاس وهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پنګدي راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنز شپږم پړاو خبرې پایل شي. ان سیب کڅ هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه تر دې د منډه پړاګه شوی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څور جوړاندې ویل چې خاغلی خلیلزاد برتانیا، روسي، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلیان سیب
ډیره زیاته مننه کوم ل اکرامنا دوستانو. وسپم لاټ شو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او سلوالو طالبانو غواړي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي ور باندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی یو بل سره خبرې وکړي. دغه وختنه د شیګل ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وشو. زموږ همکار روحلان وری یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یا رپورټ برابر کړي.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهي او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه غواړو، مونږه سول غواړو، مونږه امنیت غواړو. په افغانستان کې مونږ د جنگ نستری شوی، مونږ تکلیفونه نستری شوی، مونږ چې دواړه جانبې د سول خو کی
وختنه مې دواړه طرفونه نه دادا چې ورور دغه سول خبرې جديده په قربان باندې کیږي. دوی باید عمومي قربان وکي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای ک افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پری کړی.
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ او زمينه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منګه سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، ل وجل شو کسانو به سرپرست او به وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچي ل تعلیم او د ژوند ل نورو زیاتو نعمتونو به برخي وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کول سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي.
محمد ابراهيم جنگ بدبختی ده او د جنگ پایله همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه. کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لاري دي. نورونه تختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي. په هر کور کې ویرې، غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پاتې کې.
خلق وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواوو د اوربن غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بوري د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینه آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نه نوي او سلسلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت دیگران سری چند که از امون تجارب دنیا هم باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نموری زیاده کرا تر هغه چه لااقتصادی ارخ ده سند پیاورتیا تا زمینه برابر نسی، دغه برخه به هیڅ کله هم پرمختګ ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بوري د فابریکې د راپور له مخې په افغانستان کې د بوري د تولید یوازنۍ فابریکه له اتو لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري تړل شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګري او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شرحمد سپاهی زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبي امنیت له مخې سوداګر لیواله دي چې په هره برخه کې چې اړتیا وي پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبي وضعیت تجارت هم بد نیست، خوب است و ما روزانه به صدها واگون معمولهای کالای تجارتی از بندر ایرستان وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
د معلوماتو پس از د بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوې دي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. ویل کیږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پوخا څخه د داعش د وسلوالو ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپېدرې په ولسوالیو کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. د چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنا ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړی شوې کنه؟ دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه. داعش اکثریت
په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې موږ اچین مسوالې تاسو زه مثال توګه وایي شمه چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قتمزاریو باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې د هکله زه تاسو دومره وایي شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل څه مهدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خورستی فعالیتونه د سخی چی دوی لشنوار او لسوالینه وست خوګیانه او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سی پکنړ کې فعالیتونه زیات شوې دي
دا خو دې بازو په غلچتی په دې نه دی کوي دا غلچتی په دې نه دی په تاسو کې چې پیاو دکې په دې باندې فشار شي پیاو لسري کې دې ټول دغه لسوالینه په شاتم بول کیږي صحیح دې منځزي بیا ټول یو بل ځای کې سره منفجم شي یو بل لسوالی البته لسوالینه پوسته وړه کلی دا غوښنه کوي هغه ته ویل شي شو فعالیت اجرا کی ولې مخ مخصصه وي امنیتي او د پولیسو کو نه خپل تاسو ته معلومات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه د دې وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې یو خدادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي خلک ډیر ستونزه لري ورسره
ستونزه خو دې هک خلکو ته شدید غایره کوي عوام خلک د دې نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ کتاسو په یاد ویلی مو دي چې په لاس نه تاسو یې راځو دي موږ دوه سوه یو مخه لوردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږیده ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لمړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسي د لری ختیځ د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په استډیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب د دوړو مشانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل کيم له پوتين سره یو په یو کتنې ورسته ول چې دوړ خو د دلچسپي وړ مسلو پاړه ډيري غټوري خبري کړې دي. دوی ویل دي چې پر سولېزي حلاري خبري کړې دي البته د کوریا د ټاپو وزمې. پوتين ول چې د او کيم د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای تر رسیدو په لارو چارو مهمه خبري کړې دي. دوړ مشانو لخپل یو په یو خبرو کتنې ورسته د دوه هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون د پراخو خبراتورو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لاندو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې لکیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونو په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوې پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړی د کوریا ټاپو وزمې ته ډیر پام اړولې د دې په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډیر ګټور بحث ولري. د مسایلو ته ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي لاسرګند.
څاروان سبه درته وایي چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر د لیدنه ډیره مهمه ده. د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی. څه ډول ترتیبات ورته نیول شي د دې دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لری ختیځ ولادیمیر او بخشي ولادي واستوک شار که وشوه. دا د دوړو مشانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې شار پورې تړلې د روس کی ټاپو په دولتي پوهنتون کې تر سره کیږي. د روسي د لری ختیځ د ولادي واستوک شار په دولتي پوهنتون کې چې په دې شار پورې تړلې روس کی ټاپو کې پروت دی سخت امنیتی تدابیر غوړه شوی وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې شار ته ورسید. کيم هم پرون په یو زغروال ریل ګاډي کې دې شار ته ورسید چې یو ډلې روسي انجنونو یې هر کله وکړ. دغه جنو چې د روسي ملي جامعې اغوستي وي د شمالي کوریا مشرته د ګلونو گیډي او د روسي د لرغونی دود لمخي یو ټوټه ډوډۍ او مال غوړان دي کړه.
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلې وو. کتام په پایل کې دوه لورو د دې کتنې په اړه خوشبيني ښکاره کړې وه خو وروسته ویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوې د تیر کال په جون او بلې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونتوانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنگټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ترامپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنې کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه وویل چې له شمالي کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګري وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونی په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی و. بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سږ کال هم د کانکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
دا غزنی ناوا ولسوالۍ په تیر 1390 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کیږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوی ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړي.
عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي. خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری د ناوی ولسوالۍ وو یا تخپله کوم مسولین سي پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږي بولي د دې ټولو بې غوري ده او دا یو ستره جپادله ول سره.
په ناوی ولسوالۍ کې تیر دوه لسو کالو څخه په ټولي زتوګه د جنو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالۍ د ماشومان او د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفین ورته پی، خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یو ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. ناوه د ډیورنټ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې څلور نوي کلي او د دولتي حصایې له مخې 2,4,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
زما مدارک تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. زما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناه ګرده د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت سوایي چې راسي مزار ته ستا سره خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا بیا دغه امریکایانې خبرو ته به نه کښېږي. دغه دی به نه وي دی به وای جوړ ده سبر زیاده سات نه پیدا کیږي کله نن ورځ یو موږ څه په لاس کې دي نو ما د دې څخه دا غوښتنه ده چې جوړي حکومت ته ولا نه ورکړي دا غره روانه غونډه د سیمه د حکومت سره چې نه کنه کښینی دا څلور دېش میلیونه افغانانو مظلومه د طالبانو په غاړه د وسلام په احترام سره راغلي د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي در افغان تر غوږه ورسېږي د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلیټ یې وخوړل خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه څنګه افغانستان مکتب سوځي.